اته بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شي. یو شمیر افغانانو د پاکستاني متخصصانو د لیژلو په اړه د عمران خان پر څرګندونو غبرګون شوډلی.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده.
د اصغن تار له نصب کېدو وروسته د ډیورن پر کرښه ځینې پراته خلک وایي
نیمه کورنۍ مې له کرښې اخوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دل لري.
په کندهار کې د څلورو زونونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاډ ورکړل شو.
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتله خو موږ دا باور ورکوو چې د ورزشکار دپاره به په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کېږي.
خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په ډزو لښ تر لښه دوه تنه ټپیان شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ. د خبرونو تفصیل. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد ازادي رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شاوخوا کوم مجاهد نم د سختې ډس شو او ماشوم لګیدلې ده جلې یو سیاسره لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیانو لوس عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي.
خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډسول عملی یو شزه وشل شوی او دوی وړې نجونې ټپیانې دي. تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړی شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتی وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینري سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلې وې. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
بخاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس زن
پرونه مظاهره د هرات د شزینه محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بی درکه ده او موش شکی یو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی یو چې د طالبانو له خوا وشتل شوی ده. د اغلی محمدی په خبره پرون شاوخوا اویاتنه شزو فعالانو غوښتل چې په کابل شهر کې مظاهره تر اوسه خو د طالبانو لخوا پرې نه شوډل شوې. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیه مشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړي زلمی عظیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غړي مثلا سمټ او دا ډیر شان دوره د 300 لارې سمټ راځي اوس یو دانه سمټ نه راځي.
په تور هم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندونو یې ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنورۍ له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي غوره کړل. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي په دې لوبډله کې د وتلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نایب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. د لوبغاړي د قطر په پلازمینه دوحه کې له 219 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوی دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبي د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی ځکه له همدغه سیلو به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټره د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی دی. د ایران د رهبر د سپایي پاسداران د خود ځواکونو د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا هستوګنځی په ډرون ویشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په دریمه د ډونالد ټرمپ په امر د بغداد په هوایي ډګر کې د ډرون په برید کې ووژل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې برید غچ اخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې د تر اوبو لاندې یو اورشین یا آتشفشان چاودنې له امله سمندري توپان یا سونامی رامنځته شوی. د اورغورځونې پیښه تونګا ټاپو د نږدې شوی چې له امله د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوی او خلک له خپلو کورونو په تیښته دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت هم رسیدلی. په امریکا کې میش د پاسفیک سمندر د سونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ساماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکزه زر کیلومتره لري دي د اوبو څپو ځپلي دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغه سمندري توپانونو له امله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی سونامی له امله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداری ورکړی دی. زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې اوري. د شی زموږ د وی پانی پته په یاد لري azadiradio.com. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکی کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په اړه غبرګون ښودلی چې ویلی دي افغانستان ته د طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوي کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونې رسنیو ناسمې تعبیر کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان له لوري د مسلکي کارکونکو د استولو وړاندیز ته د جدي او توندو غبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستاني کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټویټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطن وتلي متخصص افغانان برته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او حسابداري برخو کې روزل شوي کسانو رولېږي. خان دا ورستې څونه د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړ پړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبری کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښ کړی شوی ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د دې خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکریه بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکار لاسوهنه ده.
دغه رقم سرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډېر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو بدای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پریږدي چې افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی دې په دې فکر باندې اوسي په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلق نشته.
د خوال رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بېلابېلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړې دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی سمی ندی جبرل سوی هغه له دوستو هیوادونو غوښته چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکو افغانستان ته ولېږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک پکې له لوږې سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکوونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک تر راپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر یې 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالره بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې مونږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافي متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کدرونه لري. دا د 10 کلونو یوازینۍ لاسته راوړنه ده. خپل شخصا د پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم او تر څنګ 11 کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه لرم. ولې بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو چې د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې دولت خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریځ باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په زغرد ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر ویان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ډیورن کرشه هغه لانجمنه او نه حل شوې کرشه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لفظي شخړو او کله ناکله د پوځي اخوډ لامل شوې ده. د دې کرشې موضوع یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسیدو راوروسته هغه مهال د رسنیو په سرټکو واوښته چې پاکستانیانو یو وار بیا د دې کرشې په اوږدو کې د اغزن تار په غځولو لاس پورې کړ. وروستیو تحولاتو ته په کتو اوس د طالبانو او پاکستانیانو نظر د دې موضوع پر سر څه دی؟ پاکستان تر اوسه د ډیورند فرضي کرښې په 4.5 سلن ازغن تار غځولې، خو طالبان د دې کار مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ما په خپل سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته
لدرې کلونو زیاته موده وسوه چې خپل دوورونه او نه وریژونه یې نه دي لیدلي. فضل حق د ډیورند کرښې په اوږدو کې د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي درې کاله وړاندې د پاکستانیانو لخوا پر ډیورند کرښه د اغزن تار غځولو له امله د هغه نیمه کورنۍ اوس د کرخي ها غاړي پاتې ده. اوس د پاسپورت د اخیستو او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان نه لري چې د خپل کورنۍ لیدو ته ورسي. فضل حق وایي پاکستانیانو هغه ځمکې لاندې کړي چې د افغانستان وي.
نیمه کورنۍ مې له کرخي خوا پاتې نږدې درې کاله کېږي چې خپل مور پلار مې دل دلی دا زمونږ خپله خاوره وه. ما په خپلو سترګو لیدل چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې افغانستان ته دننه شوي او له کرخې دیخوا په سیمې خاردار جوړولو بوخت دي. لومړی د طالبانو او حکومت د عسکرو ترمنځ جګړه وشوه او بیا د پاکستانیانو سرکشي وکړه.
په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو وروسته د ډیورند کرخې په اړه بحثونه یو ور بیا د افغانستان او پاکستاني رسنیو په سر ټکو اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو لړ داسې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې په کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د ډیورند کرخې په اوږدو کې د اغزن تارونو په ویجاړولو بوخت دي او پاکستاني پولیساتو عسکرو ته ګواښونه کوي چې د اغزن تارونو له غځولو دې لاس واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان له لوري د کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو او اغزن تارونو له غځولو سره مخالف دي.
سیمه خاطره زموږ په دور زموږ په وخت کې نه ده تیر شوی. دا د تیر کابل ادارې او د پاکستاني جهاد ترمنځ کوم توافق په نتیجه کې تیر شوی ده. خو په هر صورت موږ د دې پلوي نه یو ځکه دا د ملتونو ترمنځ بیلتون راولي او د خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او مشکلات زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وار وار د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن تار غځول د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د ورتګ مخنیوی بللی. هغه خبره چې د افغانستان تیر حکومت په ځلونو رد کړي او پاکستانی په دې ګرمو چې طالب چارواکو ته په خپل خاوره کې پټنځایونه ورکړي. پاکستان ته له افغانستان نه د ترهګرو د ورتګ موضوع څنګه ده؟ په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلیسون 13/4 د جنوري په 12 د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو غونډه کې دا موضوع داسې توضیح کړه.
پورستیو دوه لسیزو کې د پاکستان قبایلی سیمې نور سیمو ته د ترهګرۍ او بې ثباتۍ د صادرېدو په سرچینې بدلې شوې وې. د پاکستانی طالبانو تحریک ته په افغانستان کې د امن ځایونو د ورکړې په برخه کې د کابل بلفیل اجازه مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې زیانمنې کړې وې.
پاکستانی سناتور هدایت رحمان د دغه امریکایي ډیپلوماټ خبرې تاییدوي او ازادي راډیو ته وویل چې د اغزن تارونو غځولو ظاهرا د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگیالیو د تګ راتګ مخه څنګه رډب کړې ده. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان رسنیو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې تر 94% زیات د اغزن تار د غځولو کار بشپړ شوی دی او ډیر زر به دا کار پای ته ورسیږي. دا پرمختګ چې طالبان یې د تیر حکومت توافق له پاکستان سره بولي. هدایت رحمان زیاتوي چې
وی هاد د اګریمنت بټوین د پریویس ګورنمنت and our government
mukta afghanistan da tir hukumat tawafuq da pakistan lo hukumat sara darlut muk lahit bal dawlat sara dumra nikde kar na dekde muk nish kawale che la har nawi hukumat sara tadun na ukru da sino nish kidale che ujriyan rashi la aga sara tadun wishi bia bal jiryan rashi aw la aga sara bia la sara tadun wishi
khuno mawri pa de ala nur juziyat war nakran خو تازه بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې پر ډیورند کرخه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې سي. شیخ رشید احمد د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د ډیورند کرخه پر 2600 کیلومتر اغزن تار لګول سوای او وسی وازی 20 کیلومتر ځای پاتې دی. ښاغلی رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. د افغانستان د پخواني اردو لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند د کرخې په تړاو د افغانستان د پخواني حکومتونو په تیره بیا د تیرو شلو کلونو حکومتونو چلند تر ډیره سیاسي و. نوموړی وایي چې هیڅ حکومت ونه سو کړای چې د ډیورند د کرخې په تړاو یوه واضحه تګلاره له خپلو خلکو سره شریک کړي.
هغوی تر پایه ونه توانیدل چې د افغانستان خلکو ته ووایي چې پاکستان دوست دی یا دښمن. تر اخره ونه توانیدل چې ووایي د ډیورند کرخه فرضي کرخه ده او قبوله ده. دا چې راتلل او انقلابي خبرې به یې کولې او د منظور پښتین خولۍ به یې په سر کوله او خلکو ته یې ځان د پاکستان خلاف کار کاوه.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې پاکستانیانو د افغانستان په خاوره کې کرخې ویستي او دا کار د دې لامل سو چې ورسره برخورد وسي. هغه وویل چې اړینه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي کرخه تثبیت سي.
دغه موضوع د بحث پر د ځکه د حقوقي پلو ځان ته تعریف لري موږ پلو چې جنجالونه پکې شوي دغه په دې دسې موږ فکر کوو چې دغه سیم زموږ خاورې ته داخل شوی دی خو پاکستاني پلو همیشه دا ویل چې نه دا زموږ په خاوره کې ده نو د دې ته ضرورت دی چې هغه کومه نقشه چې ده کومه دغه کرښه چې تېره شوې ده د کرښې اصلي تصویر هغه باید تثبیت شي خو دا داسې موضوع نه ده چې جنجال پرې وشي د دې چې کارپوهان موجود دي استاسې اصلي ساحه ثابته کړي
په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ ایلسن د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې ک طالبان د پښتونستان د جوړولو له حرکت ملاتړ وکړي نو د اسلام آباد اړیکې به ورسره بدلی سي ښاغلی ایلسن ویلي چې د ډیورن کرښې مسلې د پاکستان د ملي امنیت پالیسي له ګواښونو سره مخ کړې ده ایلسن باوري دی چې د ډیورن د کرښې په سر د طالبانو او پاکستان د تاریخي اړیکو د خړ پړېدو امکان شته خوبخانی افغان ډیپلوماټ عزیز معارج ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستانی پوځیانو سره د طالبانو په ورستیو چلند شک خودلای دی
د دوران په کرخه د ازان تار په سر باندې کړکېچ را مېسته کول دا یو لوبه ده خو سیاسي لوبه ده د ته باز سیاسي موخي دی یو طالبان خپل خی چې خلکو ته محبوبیت پیدا کړي خپل قاتات وخی
پاکستان په 2018 میلادي کال کې د ډیوران په 2400 کیلومتر کرخه د ازان تار د تیرولو کار پیل کړ د دې کرخې توافقنامه په 1993 میلادي کال کې د برتانوي هند استازي سر موټر میر ډیورند او د هغه وخت د افغانستان د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوی و خو له هغه وخت نه تر اوسه د افغانستان هیڅ حکومت دا کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو کلونو کې بدلونونو کې له هیواده وتلي دي د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي له بلې خوا لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي چې ورزش ته پاملرنه وکړي په دې اړه پام وکړئ دی راپورته
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري دا وخت د طالبانو له رسیدو ورسته په هیواد کې د زون پکاچه د فوټبال لوبي لومړنی سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول سوی د څلور زونونو څخه میوان اتلان توپان هاري رود شاهین اسماعی او د سیمور البرز لوبډلې پکشي یو دبل پوړاندی لوبيږي په تیر دو ورځو کې د توپان هاري رود او میوان اتلان ترمنز د شاهین اسماعی او سیمور البرز او د شنبه پورز د شاهین اسماعی او میوان اتلان لوبډلو ترمنز لوبي تر سره شوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لاري د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل
پلیروي مو کې خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخاب شون میکنیم جایاشونه پرکو
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي ترڅو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي
اتمانې تاثیر کړی او پر ورزشکارانو یې کړی او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ول ووتل ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلارڅ خارج ته خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش موږ سره مسولینو دا سی وعده کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پرونه وکړي چې بلارانو ته تبلیغات کې د دې په شسرو ګرځي موږ د ګډ فوټبالرانو سره د ګډ شنا سره کیږي چې خپل ټیمو ته ګډ شنا منظم سي و درې موږ خپل تمرینات خپل شان ګرته راکړسي
پا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم له هیواد څخه د بیلابیلو ورزشي څانګو لوبغاړي بهر ته ولاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وچې ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال او چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکچان له ویانا څخه خپل هیوادونو ته د سلام مشوره لپاره ستنه شوې دي. له دې سره بیا هم یو ډله کارپوهان پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شولې، خو یو شمېر کارپوهان وایي له نړیوال ټولنې سره د ایران اساسي ستونزې نشي حل کېدای. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیب وړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیر تخپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستانه شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینې ویانا ته بیرته ستانه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواوو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې وروستي پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسله زیات نه با توجه داشت که اون مشکلات اساسي
د مسله ته باید ډیره پاملرنه ونه شي، ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمایي حضور مسله د حل وړ نه ده، ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لری واټن وشتونکو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینی اندازې څو چند زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندې کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 15 میاشتو لپاره وځنډېدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لرې شي، څو ایران د تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړمه ورځ وویل له ایران سره یوه موافقه لا هم ممکنه ده، او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422012233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00 22 11 23 23.
د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د ویب سټ لاري هم اپریډیټ شي او همې مطالب لوستلی شي. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com. همدارس ازادي رادیو په ټویټر، فیسبوک او یوټیوب کې هم تعقیبولی شي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یوه طالب ساتونکي په ډزو دوه تنه ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدي پر ټویټر لیکلي، طالبانو پرون د هغو ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته راوتلي وي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 15% کم شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره وتاړه. او په جنوبي پاسیفیک سمندر کې تر اوبو لاندې یوه اورشین یا آتشفشان چاودنې له امله سمندري طوفان یا سونامي رامنځته شوې. زمو شخله اوساجی رادیو اوري وسم ترشنا اسمان لاندې خبرونه تکرار او د خبرونه پرون مازیګر د پرون ماسپکین د دوه او درو بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و چې اوسې تکرارو.
ترشنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ترکمنستان ته لاړ چې له دغه هیواد سره د افغانستان پر اقتصادي او سوداګری اړیکو خبري وکړي. ترکمنستان د انرژي ډیر زیرمې لري او هڅه کوي چې د برېښنا، تیلو او غازو د صادراتو لپاره نوې لارې ومومي. ټاکل شوی و چې دغه هیواد د غازو پایپ لاین ډیر کلونه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته غځېدلی وای، خو د طالبانو له لوري ناکراریو نه یوازې د دې پروژې بلکې د ځینو نورو مخه هم ونیوله. طالبان وایي چې پر ټول هیواد یې واکمني ټینګه کړې او امنیت یې راوستلی دی. نو هغه وخت راغلی چې د ټاپیا او کاسازر په شان پروژې عملي شي. خو د طالبانو یو شمیر منتقدین وایي چې یوازې امنیت چې د دوی په وینا طالبانو د برچې په زور راوستی دی کافي نه دی. هیوادونه او سترې مالی مؤسسې په هغه هیواد کې پانګونه نه کوي چې دولت یې له ملي او بین المللي مشروعیت او اعتبار برخمن نه وي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو نږدو 15 میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان راکړه ورکړه اغیزمنه شوې ده. ازبکستان په دې خاطر چې د افغانستان برېښنا شرکت پور ورنکړی شو برېښنا قسمن پرچاو کړه. حتی له پاکستان سره تجارتي راکړې ورکړې له خنډونو سره مخامخ دي. او دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې لکونو کسانو کار له لاسه ورکړی، بېوزلي زیاته شوې او لوږه اوج ته رسیدلې ده. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرې کې چې څومره هیله شته چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان به د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې وغوړولی شي او افغانستان ته به پانګونه جذب شي. زموږ د خبرونه میلمانه دي د سوداګرۍ خونو لومړی مرستیال شاغلی یونس مومند، همدارس شاغلی زلمی عظیمی چې د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې رئیس دی، او همدارس د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مدیره پلاوی غړی دی. عبدالقادر جیلانی هم د اقتصادي او سیاسي چارو نظر خاوند دی چې په دې خبرونه کې ګډون لري. لومړی شاغلی یونس مومند، لکه څنګه چې په پیل کې مې ورته اشاره وکړه، طالبان هڅه کوي چې او بلکې هیله لري چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره به سوداګري او اقتصادي اړیکې پراخې کړي شي، ځکه چې امنیت یې ټینګ کړی دی او پانګونې ته یې زمینه برابره کړې ده. ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان تقریبا 15 میاشتې وړاندې د یو ډېر سخت پړاو کې او تقریبا یو بدلون رالی په افغانستان کې چې هغه امارات کنی او افغانستان دا هغه پر مخ کې هم یو داسې اقتصاد نه درلودي چې هغه موږ حساب پر کړی. تقریبا 100 کاله مخ کې هم خلک په دې باندې یو روان و چې څنګه خارج ته ځان ورسي او څنګه د افغانستان پریز یو ځینې افغانستان یو کاذب اقتصاد لوري او کاذب ظرفیت په افغانستان کې موجود و چې یو ډکه یو خپل تسول دل چې د افغانستان هر څه ویجاسول او هر څه دته مجبور دي چې د صفر به شروع کړي. تقریبا زموږ صادرات سش کال د تیر کال ټول په پرتله باندې تقریبا ډیر شوی دي. هغه موټران چې زموږ په بندیش ولاړ او په ټولو بندرو کې ولاړ هغه غل دي، ولی یقینا نورو اصلاحاتو ته هم ضرورت شته چې موږ باید راولو. خلکو ته باید کار پیدا شي،
د حکومت وظیفه د خلکو د خرید ظرفیت به ډیر سي چې خلکو توان د خرید پیدا کی خلکو ته کاروبار پیدا سي د همسایانو سره روابط چې ته ګورم په یو سفر کې چې په ایران کې هم د افغانستان د همسایګانو سره روابط یې شر واجب او په همسایګانو مله کلری چې څنګه وکړي چې په افغانستان کې ګډ سرمایه گذاری پیل کی او د افغانستان د غشتہ فرصتونو څخه چې په افغانستان کې دوه وخت څنګه استفاده وکړي یعنی که په مجموع کې درته وایم ګورم موږ د یو ډیر بل غټ مشکل سره چې زموږ تقریبا په میلیارډو ډالر زموږ کنګل دي د کنګل پیسو په ورکول سره بیا هم د افغانستان سکتور وټوانیږي چې په افغانستان کې قحطی رامنځته نسوله لکه د 1992 کال چې خلکو پر لین باندې کیلو ته ولاړو پر لین باندې به دوډوی نن وایانو ته ولاړو په افغانستان کې د غړو کمبوت نه رالی د کیلو کمبوت نه رالی د ورو کمبوت نه رالی د مواد اولیا دا یو کارو چې سکتور وټوانیږي بیا هم خصوصي سکتور د نړۍ سره په هغه رقم چې نور مملکتونه مشتل غواړي یا زمو یا ترانسفر زمو ترانسفر تقریبا د اوس موږ ډیر ترانسفر نس کولای زمو د خلکو پیسې په بانکو کې کنګل دي
شاخله عظیمی شاخله مومن دول چې له گاونډیو سره راکړه ورکړه او تجارتي اړیکی خېشي وي دي لیکن موږ د سراپورونو لرو چې حتی له پاکستان سره په راکړه ورکړه کې ستونزې شته ځکه چې د اخوام ډالر غوړي د اخوام ډالر غوړي یو ستونزې ده مثلا
بسم الله الرحمن الرحیم سروال سن بالکل تاسو به تر معلوم دی چې د یو مملکت ستونه فقرات چې دی اغه تجاران دی البته اغه زیر بنا نش تجاران د مملکت د اقتصاد پر مخ بودی او غرابه چې تاوش ان شاء الله دا ټول مشکلات به حل شي البته متاسفانه چې تجاران د ډیر کړهو نو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي لکه سره کوم چې نو سمومن سره دا نو کو زموږه ډیرای سرمایه په بانکونو کې بلاک ته تجاران په ډیر کم پیسو باندې ارا کو درک لکی البته د غزمو بانکي سیستم او نظام چې دا متوقف شوی دی البته موږ صحافان بلاره د خپل چې بهر ملکونو تاسو ورده د ستونزو مشکلات سره مخامخ تاسو یادونه وکړئ چې زموږ غونډي هوادونه د لنګ متکیږي چې ایم ایف چې د تمام ادارات د امپورت ایکسپورت او سمره چې د پاکستان آیت راځي دا ټول د خپل لاس کې نیولې ایم ایف مخکې موږ د پاکستان سره په کلدار باندې راکاو درک لګول دا والو په لار باندې موږ تاسو مثلا وړي مافش نو راجنا سمټ او دا والي په لار موږ دغه ملیون هغه کمپنیانو ته موږ پیسې جمع کول کلداري او شیدای ایم ایس شیدای وی چې ستیت بینک ټول صلات په خپل لاس اخیش چې د افغانستان هر څوک هر رقم اجناس اخلي دی وی چې خپل ډالر به بهر ملک تاسو نیویارک ته نیویارک نو برترازي ستیت بینک تاغه نه بعد موږ ته فارمي جوړو به د افغانستان خلق کولې خپل مالو نویسی په دغه شرایط کې ساروان په محترم مونږ په افغانستان بانکي نظام ټول فلج د مونږ پیسې د صرف دلاري مونږ نشي دیګل بهر ملک ته زموږ پیسې یا زموږه انتقال شي پیسې پاکستان ته راشي ځکه چې پاکستان سره د اوس په سلګونو کانټینر تجارانو وړي مثلا سمټ او د ډیر شان دوره د 300 لارې سمټ راځو چې یو دانه سمټ ناراضي زموږ د اوس پیسې مالونه په پاکستان کې دروغان نیول شوی ځکه چې موږ ډیر سخت قیدات په پاکستان باندې وته کړی او د سره د افغانستان تجارت هم او صادرات او زموږ واردات ټول زیات مشکل سره مخامخ دي
مومن صاحب اوریدلیم دی او راپورونه مشتوی چې پاکستان له افغانستانه ډالر غواړي تاسو مې یو اشاره وکړه چې بانکي زیرمې مو کنګل شوی دی او د افغانستان بانک ډالر سوداګرو ته نه ورکوي ډېری کمی ورکوي نو کله چې پاکستان غواړي افغانستان ته صادرات وکړي او غي په ډالرو صادرات کوي خپل مال په ډالرو غواړي چې خرڅ کړي او افغانستان هم د سویل کې چې طالبان هم له پاکستان غواړي چې کوم مال چې الته صادروي له غوی نه ډالر واخلي خو پاکستان وایي چې لمې په روپیه واخله خو تاسو په ډالرو رانه واخلي دا خبره څومره حقیقت لري
د ډالر موضوع د وسنه شروع تا تقریبا د څوک د څوکالو را پځي خزموز د پاکستان خبره په ډالر باندې ول چې برچلنیول برا په ډالر باندې نور هغه اجناس لکه اوس موږ یو څاره د جاب د پاکستان څنګه لکه موټر سایکلان یا نور دغه شان چې رسمي کمپني نسلې کمپني د ټول شان په ډالر خرڅي په غونی دي نس خرڅولای نه په کالدار خرڅي دا د دوه تجارانو درمز معامله ده شاید دی غواړي چې په ډالر معامله سره وکړي که په کالدار سره کې دا ملک د دوه تجارانو درمابین جوړجاړي دي چې ولې زه فکر کوم په دغه حالت کې چې موږ باید مشت خپل اختیار راکې چې هر شي چې د تجارتو درمن خپل جوړ جوړې راځي هغه څه باید معاملې سره وشي. دا معاملې باید داونه شي چې خامخا جبرن چې خامخا بزما ته په ډالر شي رانی شي. موږ دا د هدف د سپینه خبره ده چې موږ د پاکستان سره ډېر معاملې موږ په حواله سیستم باندې کوو. ولې یو هغه کمپنی چې رسمي کمپنی دي چې موږ مال ورکړی دی لکه پښتون موږ ورکړی دی موږ د پښتې پیسې درداوو څه کوي په پاکستان باندې پاتې دي. موږ ته نه راي انتقالې په انتقالاتو کې موږ سره مشکل لري په انتقالاتو کې موږ سره مشکل لري. په خامخا دا پیسې د امارات د لارې سره انتقالوي اوس هغه هم درې دی چې نه انتقال یې زه تقریبا د غوس تیر ورځ مش په مزار کې چې موږ د مجلس ټول تجارانو څخه حل ته د پختي تجارانو چې موږ سره څو ټول دغه مشکلات هغه چې پختي یې سوال ده او د یو غوډی د دې د دې د انتقالات باندې د انتقال سکول دي چې په خاص په دوبۍ ته تللی بیرته افغانستان ته پیسې راتللی لږه پیسې اوس نه انتقال کیږي چې دا یو ډیر غټ مشکل دی زموږ د فرق موږ ما درته وایم جامعې جهاني هم باید د افغانستان د حکومت سره جوړجاړي ته ورسېږي کچېر جوړجاړي ته ورسېږي په دې کې د افغانستان ملت
ته اما تاسو یو طرفه خبره کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره موافقه ته ورسېږي جوړجاړي دی وکي لیکن افغانستان مکلف نه بولي چې هغه هم نړیواله ټولنه سره جوړ راسي.
خبره مخلاص نه سوله نو خو خبره مخلاص او افغانستان هم باید خپل خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید د نړۍ سره پر هغه د مذاکراتو پر مېشتې او خپل خبري ورسره وکي او نړۍ ته دا لازم ده چې د غزور باید دی د افغانستان د خصوصي سکتور د افغانستان در خلګونه کوي چې د افغانستان پیسې کنګل دي او بابا که هغه کې تاخو دی په خپل باید د مذاکراتو مېشتې کې شریکشيني یو سیاسي جوړجاړي ته باید سره ورسیږي ولې په دروغو پر خپل باید زموږ پیسې د کنګل څخه خلاص شي چې د افغانستان خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي. دی وی خاصه خنري چې دونه کومک کو دی وی خاصه مشکل د بل خاصه مشکلات ته دي تاسو په یوه چې د افغانستان د خلکو روزګارونه د لاس ورکړي دي د خلکو په میلیارډو پیسې پر حکومت باندې باندې دي عملمن په پروژې ټول ولاړ دي تاسو زبر د غنځ دې غټ غټ سړکان د روسو د کابل لوګر درما په سړک نور سړکان نور بندونه د وبو ټول د خلکو تخلق په میلیارډو پیسې د حکومت سره دی افغاني یو خف افغاني په دې تاونه کې چې د افغاني ارزښت راښته سو بلې داتې چې پیسې بدې دي د خلک یو په بل کې په جنجال کې سره لیدل دی یو پر یو ارز کړی بل پر بل ارز کړی مشکلات دغه او شته رسیدلې دي.
شغله جلانی تاسو هم ارکلې وایم جلانی صاحب د پنګونو د جذب لپاره ځینې شرایط پکار دي. هر پنګوال ک هغه فرد وي یا شرکت وي او یا دولت وي ځینې شرایط په نظر کې نیسی او بیا په یو هیواد کې پنګونه کوي دا شرایط څه دي او افغانستان ورته څومره مساعد دی؟
مننه. سلام تاسو ته ساروان صاحب او دوستانو ته ټولو هیوادوالو ته ډیره مهمه موضوع ته اشاره وکړله. د طالبانو لراتک سره زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی او افغانستان د مالی او اقتصادي ګواښ سره مخامخ دی او کچیرې دوی احتیاط ونه کړي او نړیوالو سره دوه اړخیزه اقتصادي همکاري جوړ نه کړي او یو غوړه سیاست دی مخته یو نسی بل شک چې افغانستان له احتمالي ناورین سره مخ کېدونکو لري په دې کې هیڅ شک نشته. د پنګاچونې لپاره مهمه ده هر څه مهمه همدغه موضوع ده چې طالبان په داخل د افغانستان کې ملي مشروعیت ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ په نړۍ کې رسمیت ولرو. منګ په ټول نړۍ کې تر 1500 هیوادونو کې منګ سفارتونه لرو سیاسي نمائندګۍ لرو تجارتي اتاشي لرو چې دا کولای شي د افغانستان لپاره دوی خپل مارکیټینګ وکړي بازار موندنه وکړي د افغانستان د پنګاچونې فرصتونو په اړه باندې دوی له نړیوالو سوداګرو سره دوی وغږیږي او پریزنټیشن ورکړي چې بل اخره خلک د تدرخه کې چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي. د پنګونه لپاره شرایط باید ډیر اسانه اوسيږي فرندلی اوسيږي ان ډیر دوستانه اوسيږي چې خلک اعتماد وکړي په افغانستان باندې. دغه زمينه هم برابر نه ده ځکه لا تر اوسه پورې چې حکومت رسمیت نه لري دلته د پیسو لیک مسله ده د ټیټي مسله ده د السی مسله ده دغه د پیسو انتقالات یو نړیوال اعتبار ته ضرورت لري چې متاسفانه د منګ نه 1 میلیارډ ډالر چې باندې په دې کې د سوداګرو پیسې هم دي او د منګ د بانکي سکتور نړیوال اعتبار هم په دې پیسو کې نغښته ده. کله د پیسې باندې نو بنا ان منګ سره مالی بنسټونه راکړه ورک نه کوي په موږ باندې باور نه کوي نو د دې لپاره طالبان مجبور او مکلف دي چې د دوه بانکي اعتبار را جوړولو لپاره دوی باید په نړۍ کې رسمیت ولري. دا ډیره مهمه موضوع ده. طالبان هیڅ کله د دې فکر باید ونه کړي چې دوی د نړۍ نه باندې ژوند وکړي. البته دا اصلا امکان نه لري او هیڅ کله د طالبان دا نه کوي چې موږ د نړۍ هیڅ شرایط نه منو. ځکه په تیرو شلو کلونو کې چې موږ ته مرستې راکول کېدلې موږ د نړیوالو ځینې شرایط منل او هغه شرایط سروان صاحب داسې شرایط نه و چې هغه د افغانستان په دولت باندې فشار راوړي بلکې د اصلاحاتو په برخه کې و. درسته ده چې بعضې ټاکنو کې هم لاسوهنې موجود وي د خارجیانو هغه لا تر اوسه هم موجود دي. د ګاونډیو هیوادونو د پاکستان پراخه مداخله موجوده ده په دې کې شک نشته. افغانستان خپل رسا غږ نه لري نړۍ ته. زمونږ نمائندگی زمونږ بهرنۍ پالیسي هغه هم پاکستان مخې ته وړي. دلته نور متخصصینو په نوم باندې خلک را لیږي چې دا د افغانستان د پانګه اچونې ټول فرصتونه له منځه وړي او په دې وروستیو کې معید د دوی دغه ملي امنیت مشاور هغه وایي چې هر موسسه یا نړیوال شرکت چې په افغانستان کې پانګونه کوي هغوی باید له پاکستان نه اجازه واخلي. محدودیتونه فوق العاده زیات دي. په دغو محدودیتونو او په دغه وضعیت کې هیڅ پانګوال د نخ کې چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي دلته د پانګه اچونې لپاره باید د جواز سیستم ډیر واضح وسیږي.
ښاغلی مومن، تاسو د کنګل شوو پانګو بیا بیا یادونه وکړه. طالبان هم دا خبره ډیره یادوي او تکرار وایي چې که هغه شتمنی آزاد شوه نو هر څه به ګلو ګلزار شي، لیکن د هغې شتمنۍ یوه لویه برخه د افغانستان بانک یا د افغانیو پشتوانه ده. یو برخه سره زر دی او نور قیمتي آثار دی، نقد پیسې هم نه ده، او سید چې یو برخه هم د سوداګرو پیسې دي. اما کدا نن هم آزاد شي دا به خلاص شي، ځکه چې اوسنی افغانستان هغه افغانستان نه ده چې درې پنځه میاشتې مخکې و چې له دنیا به ورته پیسې راتلې. تجارت و په خپله افغانانو ډېر څه اخیستل، مصرفي بازار هم درلود، ډېر پراخ نسبت وسته. اوس خو فقر ده، نیستي ده، څوک شی اخیستی هم نشي. ګمان نه کوم چې که هغه پیسې خلاص شي ستاسو کاروبار د هغسې وغوړېږي.
ډېره مننه. اول خو یو خبر چې کوم مش خپل د افغانستان د سکتور کار کو سکتور یو پال سکتور دی، کڅه د فرمایي گزارې په اړه کې دی، کڅه د توجیدات په اړه کې دی. واقعا ما درته ویل چې مشکلات ته وجود غو مشکلات لکه دا غوړ چې د مخه ذکر کړ چې افغانستان ته بیگانه راځي او دایو کني زه په تمام اخلاص او په خلوص او د هیڅ خطر داري نه ومن چې دا څوک نشته چې په افغانستان کې وای چې دا فرمایي گزاري دي چې څوک کوم څه خمر خدای څوک راو سفر چې په هر ځای کې موږ خبر کو دا څوک نشته. تاسو کولای شئ د ټوله زموږ غټ زونه د فرمایي گزاري په هرات کې دي، په قندهار کې دي، په جلال آباد کې، په ټوله ځای کې. ارزو لرم چې څوک به اثبات او به ثبوت خبر ورنی کې دا یقین خبر ده چې افغانستان یو غریب هیواد دی او اوس اقتصاد په خپل لاس کې دی. په خوښ کو سرویش ملک یا ته سرویش ملک دلته حکومت کې کوي ولي هغه نشته. دا یقین دی ولې درڅو پرې به موږ دا رسیو. موږ د دې سر په دې قناعت لرم چې باید دوه تخنیکی ځایو ته باید تخنیکی خلک مقرر کړي او تخنیکی پرغمه نه سیړنه وسی او تخنیکی ار استخراج چکو هر معاملات چکو نکه دا خبره ته ار استخراج چکو هر څه چکو دا باید په تخنیکی ډول وسی.
ډیره زیاته مننه. مخکې همدا خبره وکړه مومن صاحب، وایي چې له ګاونډیانو سره راکړه ورکړه ښه شوې ده. خو پر حال جیلانی صاحب، د تاسې مخکې اشاره وکړه ځینو شرایطو ته چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره یا د تجارتي اړیکو د ښه کېدو لپاره کوم شیان پکار دي؟ زیربنا پکار ده، خام مواد پکار دي، او سیاسي ثبات پکار دي. د خام موادو په برخه کې خو څوک هم شک نه لري، لیکن زیربنا نه لرو، ریل پټلۍ نه لرو، سړکونه نه لرو، انرژي نه لرو یا برېښنا نه لرو. سیدا ټول د پانګونې لپاره ضروري شیان دي. سیاسي ثبات باندې که خبرې وکړو، دا اوس تر اوسه پرې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او په لنډ وخت کې هم داسې نه ښکارېږي چې په رسمیت یې وپیژني، ځکه چې دوی ځینې منل شوی اصول چې پټوله نړی ټوله نړی منلی دی هغه نه منی چې نه منی ګمان نه کیږي چې په لنډ وخت کې هم نړی د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني. نو چې سیاسي ثبات نوی مشروعیت نوی آیا پانګوال حاضر دی شي چې په داسې یو هیواد کې پانګونه وکړي؟
ګوره دلته دوه متضاد مسایل دي. یو مسله دا ده چې زمونږ سوداګر به په بازارونو کې تجارت کوي په نړیوالو بازارونو کې، اما دوی هم سیاسي پوهه دومره نه لري چې بیا په راتلونکي 25 کاله د دوی فکر وکړي. په دې کې دا واقعیت دی. نو ځینې مسایل دي چې اوس مثلا مومن صاحب مطرح کړ، بیا به 15 کاله وروسته د مومن صاحب ته یادونه وکړم چې اوس څه وضعیت دی. وضعیت زمونږ چې د وضعیت په اړه باندې نظر ورکوو، خدای نه خواسته زمونږ هدف دا نه دی چې د طالبانو حکومت ته ضعیف کړو. دا هم په زور حکومت راغلی. موږ هم افغانان یو، موږ هم په دې وطن باندې زړه درد کوي. ساروان صاحب ستاسو د ټولو زړه درد کوي، د مومن صاحب هم زړه درد کوي، د عظیمي صاحب د ټولو. دلته یو لوی بدلون ته ضرورت ده. که چیرې نړیوالو مرستو د افغانستان وضعیت بدلولی شوی، دلته زیربنا جوړېدلی شوی، اقتصادي اساسي کار کېدلی شوی، په 20 کلونو کې به شوی وي. په 20 کلونو کې مرستو د افغانستان وجد بدل نک، منګه په هماغه صفر نقطې ته زو، بیرته په هماغه صفر نقطې دریغو. سیاسي ثبات زمونږ اقتصاد تر ډیره بریده پورې په سیاسي ثبات امنیتی وجد پورې تړل شوی دی. اوس طالبانو تر ډیره یو ښه فرصت لاسته ورغلی. د غنی په حکومت کې غنی په ډیره جغرافیه باندې د افغانستان تسلط نه درلود. ډیره ولسوالۍ په لاس کې نه وي، ولایتونو په لاس کې نو، په ولایتونو ترمنځ انتقالات په ستونزو درلودله، انکشافي پروژې نه تطبیق کېدلې. همدغه طالبانو شل لسونه تر شلو فیصد پورې له هرې انکشافي پروژې اخیستلې. زه خپله شاهد یم د دې موضوع، زه خو عملته په مالي وزارت کې هم زه د دې ټولو مسایلو شاهد یم. نو اوس د طالبانو حکومت که دواړه توپیر موږ ورسره ورکو، درسته د هغه حکومت سیاسي ثبات درلوده، بانکي سیستم زمونږ فعال و، ولی اساسي ستونزه دا و چې هغه حکومت هم خلکو ته جوابګو نه و. یعنی داسې یو حکومت نه و چې هغه دی یو لوی بدلون رامنځته کړي. مالي فساد اوج ته رسېدلی و، ډېرې ستونزې موجودې وې، د قدرت جزیرې وې. طالبان مثلا د قدرت جزیرو مخه نیولې ده. دوی په ډېر تسلط ډېر لري، امنیت لري. دلته به دوی کولی شي چې ډېر کار وکړي. او دوی ته حکومت خود شنه چې داسې یو دوی ته ټول حکومت او ټول سټرکچر، ټول ساختار، نظامی، انکشافي، دولتي ادارې ټول منظم شکل باندې دوی ته لاس په لاس ورکول شوي بغیر له کوم ستونزې نه. نو دوی هم یو یو د باندې لپاره کملاره نه لري چې بانه وکړي، ځکه هماغه د ارګ نه د کابل نه نیولې دغه لوی ولایتونه، مزار شریف، همدارنګ ننګرهار او هرات او کندوز او قندهار او هلمند، ټول ولایتونه دوی منظم دوی ته په لاس کې ورکول شوي. نو بنا ان دوی ډېر ښه فرصت لري چې کار وکړي. د دې فرصت لپاره نړیوال شرایط دي. نړیوال شرایط مشروع شرایط دي، یعنی د شرایط نه دي چې ګواکې هغه شرایط دي نامشروع اوسېږي یا د زمونږ د ملي ګټو خلاف اوسېږي. مثلا نړیوال وایي چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دا ښه نظر دی، دا خو بد نظر نه دی. مثلا ښځو ته په تاسو ونډ ورکي په دولتي ادارو کې، په پرایویټ سیکټر کې، په خصوصي سیکټر کې ونډ ورکي، دا هم ښه نظر دی، بد نظر نه دی. نړۍ ته باید د افغانستان نه امنیتي تهدید نه اوسېږي، دا هم یو مشروع نظر دی. او که چیرې طالبان ته ماته وایي طالبان څه لري چې نړۍ ته وایي چې باید مونږ په رسمیت وپېژنئ، ته کوم مؤلد هېواد یې، ته کوم تولید کوونکی، تا څه شی تولید کړي دي، ته څه لرې نړۍ ته؟ یوازې یو دلیل لري نړۍ ته. که چېرته مونږ سره مرسته ونه کوي، مونږ به تاسو افغانستان به تاسو لپاره یو خطر اوسېږي. یعنی تر اوسه پورې د مونږ رویه نړیوالو سره په اصلا د یو بدماش په شکل باندې مونږ خبرې کوو. که تاسو مونږ ته مرسته مونږ سره ونه کوي، دلته به یو تهدید تاسو ته په منطقه کې موجود وي. اوس چې امنیت موجود ده په افغانستان کې، د کاسا زر پروژه، د کافي پروژه، د دغو پروژو لپاره په پراخه کچه باید کار وشي. اصلا دلته شخصي انتقاد نشته، دلته ملي مسایل دي چې په هغه باندې مونږ بحث کوو او تر بحث یې نیسو. نو که چیرې مونږ وایو چې نړیوال د مونږ ته $500 میلیارډ د ګاونډیو سره د مونږ سوداګري، دوه اړخیزه اقتصادي همکاري په افغانستان کې د پانګه اچونې لپاره سهولتونه رامنځته کول، د ملي سوداګرو ملاتړ، دغه ټول مسایل طالبان کولی شي ډیر په منظمه توګه دا مدیریت کړي او د دې لپاره فرصت هم لري. نو اصلا د دې رهبرۍ کې د دوی له رئیس الوزرا نه نیولې بیا تر هر وزیر پورې په کابینه کې تاسو ماته درې څلور نفر مسلکي وښایي. تاسو دلته هر یو چې راځي د دوی خبرې وګورئ. تاسو یو وایي چې افغانان کولی شي چې ډوډۍ ونرسي کې واخه دي وخوري، د حیواناتو اصلا مثال ورکوي. تاسو بل طرف ته وګورئ، رئیس الوزرا خبرې وګورئ چې ټول ولس یوازې خدای ته سپاري چې خدای پاک ته رزق ورکړي، چې ورکول شي. درسته ده، موږ خو ایمان لرو، موږ سنتي ټولنه مسلمانان الحمدلله، ولې په عین وخت موږ باید خپل حرکت وکړو. دلته مسلکي بحث ته او مسلکي توګه ته په افغانستان کې ضرورت ده. موږ د افغانستان لپاره باید یو کلن فکر ونکړو، باید موږ پنځه کلن، شل کلن، پنځوس کلن فکر وکړو چې افغانستان له بحران ووځي.
عزیزی صاحب، تاسو مخکې د پاکستان یادونه وکړه چې پاکستان باندې آی ایم ایف فشار راوړی دی، نو څه فکر کوئ چې دا مشکل په څه شکل سره حل کېدی شي او د سوداګرو په کاروبار باندې، په تجارت باندې دې مسلې څومره اغیز کړی دی؟
بله، سوال سره خو بالکل د افغانستان تجاران د ډېر لوی ستونزې سره مخامخ شو. تاسو ته بهتره معلوم دی چې 500% اجناس زموږ د پاکستان خاورې نه افغانستان ته تجاران راوړل. اوس لپاره زموږ د افغانستان تجارانو ډېر ډېری مالونه لکه وریجې، غوړي یا سمنټ او ډېر شیان د اجناس اخیستې چې هغه په پاکستان کې بند پاتې دی. آی ایم ایف ورته وایي چې تر څو تاسو د افغانستان نه یا د نور د دنیا نه موږ ته پیسې ډالر وانستوئ، اسټیټ بینک ته رانشي، موږ هغې ته فارمي جوړنو کو، تاسو زموږ مالونه په هیڅ صورت اجازت نه ورکو. پاکستان د واکه دغه مسایل وتی دی، اوس چې د آی ایم ایف په لاس کې دی دا ټول قدرت.
عظیمی صاحب، دا مال خو په بهر کې اخیستل شوی دی، یعنی تر پاکستان غلی دی، پاکستان صرف ترانزیتی لاره ده، نو ولې باید پاکستان مخه ونیسي؟
نه نه، دا چې کوم د پاکستان اکسپورت مالونه تجارانو خرید کړي لکه سمنټ اخیسته، غوړي اخیسته، د نور اجناس چې اخیسته په کلدارو باندې د والو دلاره اخیسته، د اوس ایم ایف وایي چې دا د بانک دلاره موږ ته ډالر تاسو واسه. دلته د بانک دلار زموږ سیستم ټول متوقف دی، سیستم زموږ بلاک دی، موږ په هیڅ طریقه هم د بانک دلاره دا پیسې نشو استولې. نو دا پیسې موږ د والي دلاره استولې دي، چې اوس په پاکستان کې زموږ مالونه ډیری عمل ته متوقف دي. ایم ایف وایي چې ډالر مترانی شي، موږ اجازه نه ورکو دغه معلومات ته افغانستان ته لاړ شي.
بله، ډیره مننه. شاخلی جیلانی، طالبان هیله لري چې اوس چې دوی په وینا امنیت ټینګ دی، نو د ټاپی په شان پروژې به عملی شي. تاسو څومره ورته خوشبینه یاست چې دا پروژه عملی شي؟ اوس به تیر حکومت کې په دې خاطر دا پروژه عملی نشوه چې امنیت شنو، لیکن اوس امنیت شدی
د افغانستان په ډیره جغرافیا باندې دوی تسلط لري، نو دوی ښه فرصت لري چې نړیوالو پروژو د تطبیق لپاره باید شرایط مساعد کړي، برابر کړي، تر څو دغه منطقوي پروژې که په افغانستان کې تطبیق شي، دا کولی شي چې زمونږ هغه نړیوال اعتبار یو څه احیا کړي، یو څه جوړ کړي، یو څه جوړ کړي. اما که موږ وګورو تر هغه وخته پورې له دغو هیوادونو سره د موږ دوه اړخیزې اقتصادي همکارۍ نتیجه نه ورکوي تر څو پورې موږ رسمیت ونه لرو.
جلانی صاحب، یو بل مسله هم د وبښې ستاسو په خبرو کې درول وي، دماغه دا ده چې کدا پروژه عملی کیږي هم پیسې نه ترکمنستان له خپل جیب ورکوي، نه افغانستان، نه پاکستان، بلکې له یو بل تمویلونکي مؤسسې لکه آسیایي بانک یا بل چا به دا پیسې اخلي، او هغوی په کومو شرایطو حاضریږي چې په داسې یو پروژه پانګونه وکړي؟
ډېر مهم خبرې ته اشاره وکړه. دلته د لکه دغه پروژه کې د نړیوال بانک په شمول باندې د آسیا پرمختیایي بانک دوی سره ځینې قراردادونه هم ترسره شوي وو. بیا هم په دغه کاسا او ټاپي پروژو کې چې کوم اشخاصو کار کاوه او په مسلکي شکل مخې ته تلل، زه خبر یم چې ډېری اوس په افغانستان کې نه دي پاتې، او طالبان ضرورت لري چې دغه اشخاص مروړي او اسناد ارشیف نو واخلي او په منظم شکل له دغه پروژې سره مسلکي برخورد وکړي. دغه ستونزو د حل کولو لپاره بیا هم موږ همغه خبرې تر راګرځو چې افغانستان کې باید د بانکي سکتور نه محدودیتونه لري سي تر څو فعالیت وسي. مثلا یو بانک، یو خصوصي بانک هر ورځ له مرکزی بانک پیسې غواړي ځکه کوم پیسې خو مرکزی بانک سره دي په فزیکی شکل مرکزی بانک سره دي مثلا کدی چې تر $100,000 غوښتنه کوي چې مشتریانو ته دی پولیس خدمات ورکړي یا پیسې ورکړي که $100,000 غوښتنه کوي او ته $10,000 او $100,000 ورکول کیږي نو دوی د مشتریانو هغه اړتیا هم نشي پوره کولی.
ډیر زیاته مننه د سیاسي او اقتصادي چارو نظر خاوند ښاغلی عبدالقادر جیلانی د سوداګرۍ خونو لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومن او د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې رئیس ښاغلی زلمی عظیمی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.